شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف تر سره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنس پر لپسې نښتې شوي. پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو ودیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی بودر لازم.
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فیستیوال جایزې ته کیسې غوړه شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیسته.
د جایزو لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شمیرې
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسلیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورم د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو غټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو غټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتۍ، اثر، آسیا او شینو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر، خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر، اعدام.
په دری برخه کې د کیسلیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه شتینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراس، د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایرانی لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سشکالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوه کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی کول دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لورته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزه ورکړي د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلې نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار اسانه نه دی.
ورکول پر صورت سخت دی کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا هم ده چې آیا تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې آیا دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي وي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یا استولې مېرمنو ډېر دی پوښي، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای یو فرق دی. او بل فرق یې تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود، یو څه دوه دېش فارسي کیسې او دو شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای وو. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېش داستانونه دغونه را ورسېدې، بیا دوه کال پنځوستانې مثلا هغه چې ډېر کار مو وکړې پنځوستانې ته ورسې، او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، تاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخله جایزه بهر کا. فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کی نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو دې پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي او دي خپل کال کې دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه په یادم چې یعنی لیکوال څوک دی، او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي، او ستاسو خبر هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر بي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه وو د اول کال کې چې موږ وکولای شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یې کارو چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی ډګر څونه مثلا تجربه لري، سربیره پر دې چې مثلا عمر یې کمی مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي، او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا
د جایزې ګټلې.
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، فکر نه کوي چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شي نه بي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیرو څه وخت ته پرمختګ او ته به داسې د تازه کارو والانو لپاره اساس خبره سیده چې موږ بند پاتې تر اوسه په درې کال څلور کال بوده کوشش کوو چې ولار ته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا دا ورانی دي کې او یا د دې د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دا احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یوس کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دا نوی ځوانان نوی لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ایز فیسټیوال کې برخه اخلي.
غفوری صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لا ما کوله چې دا جایزې څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسی څه ډول هڅې کړې چې ډیر خلک تاسو کې سي دروازه وي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څنور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ د لارې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو د لوري د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلي او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو دري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمې وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو، دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانې کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هست او همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هست او چې دوی هم یو دوره مو شروع کړه خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږه دوره ختم شوی ورته نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سی بیچاره خپل خطا سی خپل داستانونه سی نو وخت پر تاسو به موږ مجبورې چې داستانونه می استولې دا ورانه ده نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر دا چې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید پرغه رقم کوشش وکړو چې پیسي ورکو مثلا فیسبوک ته پیسي ورکو، انستګرام ته پیسي ورکو، ګډ د نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوچ مثلا افغانستان په نظر کې نیولې، مثلا ایران، پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسي بدن ګډ اروپا په نظر کې پیسي ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري، مګر او پس لدی چې دا دوره ختم سو بیا هم داسنو راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې، یعنی په اخر کې دا چې موږ باندې یو بالا داسنو مو نه قبل ولې نو دا شاید تاسو خبره درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسېږي.
تاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعره زیات کیږي، کلاسیک ادب مو هم غفوری صاحب له شعر ډکته، فولکلور مو هم د داستان جایزه ته تاسو څنګه ورپام شول چې دا سنت جایزه ورکړي؟
تاسو خبرې یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویدن ترا غالیوم او دکتر صاحب اکرم عثمان
او دا فرهنگیان سره تماس ونیوي چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جامعه کې په دغه ټولنه کې. بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو، مګر نه مو ژبه ژوندی پاتې سي، نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه، او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وو، خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او شاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې، نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیو چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساس خبره فکر مو وکړي چې د شعر د پاره ډیر فستیوالونه شته. نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته ګرسره داسې یو ادبي فستیوال د داستان، یعنی مخصوصا د داستان لپاره نسته، په ځای کې نسته. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب شو کنه، مګر شروع کوي او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې لکه سې د شعر نقد مخه کړو، د اکرم عثمان د څلور مدوی فستیوال د پښتو برخي د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالي بشیر څخه وورو. دا د آسیا او شینو پونو د رڼا زرمتي کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده، اجازه ده د هو جواب اورېدلو سره دروازه خلاص کړه. پونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپین لونګي پر سر و رانه نوت. یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګولې چنداره کمیس پر تانو، خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې. انجلی شاوخوا په ځیر کتل، سترګې پر ما ولګېدې، حوصله ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل، بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه، کوشش یې کاوه چې پټې کړې، مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته، پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم، ورشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه، شونډې یې وښورېدلې. آللو للو، د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلی شونډې بوڅ سوې، لږې ژنې لرې وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان، ستوري مې لمن کې د ماښام په شان، جوړ مې وېشتان دي سره مې اننګي، باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کېژم ستا مخ کې، زه ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځلې په چکچکو پیل وکړ، ته ماته سندره وایې، ته ماته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ، شور مکه وغلې کینې لیونی. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه، پام دیوی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډیر پاملرنې ته اړتیا لري چې زاو ته ورته پام ونه کړو نو څوک به کوي. خپل ناس یې لڅ کړ او په لمنې د توربخنه سترګو ډنډي وبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل، دا نانځکه دې خوښه سوه؟ جلی ورته شکته پورته سر وشوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټر خپل سور ټیکری سم کړ او خپل تور څوکۍ را جګسوه. نږدې ورته پر ګوندو کښېناسته. زه یې لمځکی ور پورته کړم، راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکی دا آسیا ده، او آسیا دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس لنن نه ستاسوه، مګر لومړی به ور باندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې وهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل، آسیه ګلې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه یې ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل، کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه، کله به یې لمن را پورته کړه. ای ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و خو زما غوښنه د ډاکټر خبرو تول لورکی دی لمغزو شاته پاتې ده لیونی نه ده د خپل سترګو په اشاره یې پام مشته وړوه ته ورته وګوره آسیا زه ټینګه نیولې وم د خوب لپاره یې را باندې غوسه کوله خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار ډاکټرې بیا دادا ته وویل ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې غوسه به نه پر کوې کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي زه درته درمل درکوم کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ور باندې ډېر فشار رانسي نو که خدای کول ښه به سي خو لږ په ځان سره د آسیه دادا په خپل ډډ رخ کې ویل مننه ډاکټر صاحب د الله په امان خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست ټاکې واه بیا یې پر اوږه واچاوه هله بچې شنو دی راوخل چې ځو پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلې وم هرې خوا ته مې سترګې غړولې خو آسیه په آرامه نه پرېښودم هر ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه په سندرو مې بېخیستونه وچتو دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو د میز پر مخې لوړې شیشې لګولې وې لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یو وړه لار جوړ کړې و دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکل سوي پانه کې شو ده یو کس چې پښنه آبی کمیس پرتګي سپینه خیرنه چپن اغوستې و راغی کاغذ یې واخیست کله به کاغذ او کله به پورته خانو کې شدل سوي قطوی تکتل اخوا دې خوا څو وارې بلار تر څو یې پنځه قطعه پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښې شودل ماما ټوله دوا دې 500 افغانۍ کېږي حساب یې کړم دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه را وایسته له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښې شودې ایله 4500 افغانۍ سوې وروره دغه دې را سره ټولې که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده د خیرنې چپنی والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې آسیه زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل د غټو سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل خیر دې پروا نه لري په 4500 افغانۍ به یې حساب کړم دادا ورته وویل کور ودان الله دې په کار کې برکت واچوه ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې هغه ورته لاس سر ته پورته کړ السلام علیکم او له درملتونه ووتلو آسیه راته وویل شینو راځه چې منډې کړو هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ زه اول سوم ها 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 یو چک چک د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو لشي لوري یو څه ځلېدل د دادا لاس یې پریښود په چټکۍ یې را سره منډې کړې خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل له دوکانه د جګې ونې سړی راووت اوږده پزه یې وه ټوله څیره یې ور بدرنګه کړې وه خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل له مغزو ښه نه ده غوسه مه پر کوه اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي دادا تر لاس ونیوله او روان سو مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه او همدا یې ویل پړکېدونکي بوټونه پړکېدونکي بوټونه دادا وویل بچیه ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې نو بوټونه په څه درته واخلم بوټونه 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 غلی سه یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې نو چیغې مه وهه سبا مې چې انار خرڅ ول بیا درته همدا بوټونه اخلم سمه ده آسیه خپلې ګوتې په وریښتانو کې شخ کړې او همداسې یې شکول ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه هغه مینهناکه آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم ټوله لاره کې آسیه دادا په سوکان واهه کور ته ورسېدو د لرګي دروازه خلاصه وه دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه زرغون ټیکری پر سر و اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوې. دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې، نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نسو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو و ژوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیې نه وای لیدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښ کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ وریشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غږیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یو زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر په هنه اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دی چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري، هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دالی دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو، دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه راخلي او په هغه باندې یو نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آینی چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آینی توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب تراشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکه په پیل کې مو وکړ، لنه سره به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصوره ټوټه کې پیدا کی، لکه موږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظومه ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شعر نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګری پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوام خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو د تعریفات دغه مشنلې دي. او د نه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره به فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دي وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مگر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقانی څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مگر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګړې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغه څه شته، چې دغه خیالي دنیا چې دا دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم د سړي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی دغه څه لوستې دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي. هم بینوا صاحب ولیکلي، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، هم بيبي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلي دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاستي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځولای دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلی، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوی دی. په دې کې باندې باس شوی دی تقریبا دا د شپږ سو شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د اته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې د قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایوی وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه چیړل ده. او یو خبره ته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
منعکس
شوی دی
داستانی ادب کی. یعنی آیا لیو داستانا هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زره شوش په داستانونو کې زړه دغه سي جملې شته، زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعری هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې مچ شیخ خپل چوکاټ نه دی. شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل څه چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تعریف چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي پکې، انځورګری پکې، دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې. اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنا یې خپله کړې وي، دغه ټول شین سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې، دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ خو دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ کو چې دا خو نثر و، برخه خوشو نصر و یعنی هغه وینایز اندازې چې ده او چوکاټ چې ده نصر ده مګر تا خو د کیفیت خبره ده تو کړه د کلمو د کیفیت خبره ده وکړه دا چې په کوم باندې شوی دي څنګه وړاندې کړی دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه زوال چې ماته دغه برخه دې پنګ راک او دا ماته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوې ده دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه د تاسو وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دی ویلي چې دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منصور کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړو دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچا ده لکه د خادم څه هم کړه چرته راوخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې د سیوی چاغې کیفیتي دغه نه ونه لري اړه خو نه لري د شعر کیفیت خو هم دغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دې کنه یو په شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر په هني په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پر ورزيات کړی دي نوی مو څه شپې زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خدغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او د شین په کې دي چې د تخیل د لید ورته وګوري البته زموږ د بیان په کتابونو کې د تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شوی دلته که تاسو ګورئ د تخیل د لید ورته وګورئ ځنه شایان دی مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا ډیر تقریبا د تشبیه ده تشبیه د ټول اساس ته ما دغه چې د تخیل د لید ځنه شایان ته کتلې دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه تند شوی او دا د ورستیو کولونه څه پرمنت شوی دي یا مثلا دا خپل دا خیر شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا ځنې شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندلری ریالیزم په شعر کې څه وندلری نه هیلیزم په شعر کې څه وندلری دغه څه ډیر مسلې دي په باس پکې شوې
ده اوس مون صاحب مننه د خبرونې ورستو یو شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما دناس کیږي نو هغه بیا د ګل په واس کیږي تلبری د نګه په مش کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر می کني گاوي کدمینا چلمای سپموي راتراس کیږي ته د زړه پوزی و دره اگر منزده چه پا کم اقتدا کلی نماز کی گی چه بنگلی دی شرنگوی دا ترانم ده چه خنده ور سرگرد اکلی ساز کی گی
لشغلی نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ آزادی راډیو مجله سره ته ورسیده. زه هم چې بر لتاسو اجازه اخلم. شد